السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مهم موضوعات: د هیواد د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې.
اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت ده، دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوي.
د جی اوه ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. له ټاکلي مهلت وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو پر وړاندې به د طالبانو غبرګون څه وي؟ د طالبانو په افغانستان کې د موسیقي راتلونکي ته کتنه کوو.
داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې ډرامې شته، موسیقي شته، په کار دي هنرمندانو باندې ظلم ونه کړی شي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر میشل باشلیت ویلي دي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو له کنټرول لاندې سیمو څخه د بشري حقونو د سرغړونې جدي راپورونه ترلاسه کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی یو الوتکه له کابل تښتول شوې او ایران ته یوړل شوې ده. او د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غږیږي. پورا خبرونه: د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اداري مشر میشل باشلیت ویلي دي چې په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو له کنټرول لاندې سیمو څخه د بشري حقونو د نقص جدي راپورونه ترلاسه کړي دي. هغې دا خبره نن د بشري حقونو د شورا په یوه غونډه کې چې د افغانستان په اړه په بیړنۍ توګه باندې جوړه شوې وه وکړله. په ځانګړې توګه له هغو سیمو نه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقونو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکي وګړو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د جنګي غړو د اعدام شامل دي. همدارنګه د ښځو په حقونو باندې محدودیتونه او د ماشومانو د سرتیري نیولو مسایل شامل دي.
Recruitment of child soldiers and repression of peaceful protests and expression of dissent.
د بشری حقونو د څنګه په دغه ویډیوئی او انلاین کانفرنس کې چې په بیړنۍ توګه تر سره شو، د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د افغانستان په ورستیو مسایلو باندې خبرې کړې دي. جزئیات به ورسته درته خبر کړم. د اوکراین چارواکو څو ساعته وروسته له هغه چې د دې هیواد یوې الوتکې د ورکېدو او ایران ته د تښتول کېدو راپورونه خپاره شول، دا راپورونه بې ځایه وبلل او رد کړل. مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایترتاس خبري اژانس ته ویلي وو چې د دوی یو الوتکه یک شنبه له کابل تښتول شوې وه او نن سه شنبه د ایران په لور په داسې حال کې وخوځېده چې نامعلوم مسافر پکې ناست وو. خو هم کیف او هم تهران دغه راپورونه رد کړي دي. کیف ویلي دي چې د دوی کوم الوتکه نه تښتول شوې او نه چا یرغمل کړی ده. د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخشم له ایلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین هغه مخکینه ادعا چې الوتکه یې له یرغمل وروسته ایران ته وړل شوی وه رد کړله. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی او ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي، د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی او یوه بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب هم غږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جیو هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث کوي. دا سرمشري ځای یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل کې د طالبانو لولکي رئیس تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشپه رایستل شوی دی. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرونه ویل 10,000 کسان یوازې په یو شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د دریمو هیوادونو ادبا او افغانان شامل دي. د ایئر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سره له نن نه 10,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. د دغه شرکت اجرایي رئیس براین چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. براین ویلی د افغانانو کډوالۍ او بیکوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. د ایئر بی ان بی دغه مشر کسان د 10,000 افغانانو د وړیا استوګنولو ژمنه کړې، خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې هم غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره همکاري وکړي. ایئر بی ان بی معمولا په استوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. له کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، 10,000 کسان په تېرې یو اونۍ کې له دغه هیواده د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي او هڅې روانې دي چې دا لړۍ لا پسې وغځول شي. اکثر دا خلک په پوځي اډو او موقتو ځایونو کې ساتل کیږي او لا معلومه نه ده چې هستوګنولې څومره وخت نیسیم. ازادي راډیو ته غوږیست. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنۍ جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو په اړه جزئیات اعلان کړل. هغه ویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3,303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د ناګورنو خاراباغ د جګړې پر مهال د وژل شو ارمنی سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15-کلن پلان د معرفي کولو پر مهال ویل چې د نورو 234 سرتیرو د برخلیک نام معلوم پاتې، په داسې حال کې چې ځینې بندیان لا هم بیرته کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او لامل یې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان رسولی. ناګورنو قرباغ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 لسیزې پیل راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبي پیلېږي او لوبغاړي غواړي وخی معلولیت په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولای. د غلوبي باندې مخام مال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شو. د کورونا وایروس له کبله به د سټډیوم 18,000 څوکۍ خالی وي. د پارا اولمپیک سګنیو سیالیو کې 12 ټیمونو 3,400 لوبغاړي برخه اخلي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، د خبرونه له نورو خبرونو مرکو او تحلیلونو سره د آزادی رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پاتی دي. رسره اوسې د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم او ورزو د راپورونو برخې ته ولته. هم لومړی موضوع، طالبانو له هم د راتلونکو نظام د جوړېدو او سیاسي جوړښت په اړه له ښکېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دی پیل کړي. دو سرچینو ازادي رادیو ته ویل دي چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکو نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه د توانېدلې چې هغه سیاسي تشډک کړي کوم چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی وروسته جوړه شوی. د راتلونکو نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل تزیر کړي دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکو نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا هم د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختلو ډلې دوه معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکو نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسی فعال شاهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی، همدا خبره تاییدوي. خغلی مسعود د سشن وی پورز ازادي رادیو ته وویل،
دا خبره اوس ادامه لري. دا ماغه اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه لا نه وارد شوی، نو امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس پکار شي.
طالبان هم منی چې د نوی حکومت د جوړیدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومیدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښیي چې ژر به یوه پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي.
نو داسې مشخص ډول نه شوی، البته هڅې روانې دي، کوششونه روان دي. امید ان شاء الله چې په لنډ وخت کې سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
هخوا فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د خپل سرچینو له قوله لیکلي، خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت لاینوانونو پرته د یوې دولس کسیز ډلې لوري رهبری شي چې حکومتي چارې مخته بیایي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوی دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبان بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز نه روښانه وي، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې دوی یې همه شمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت او اډانه به څه ډول وي. د افغانستان د ودلې جمهور رئیس غنی یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یوه ځای ناسي بل ته لیږدوي. خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کیږدي. له دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تیرو شل کلونو کې ترلاسه کړي دي.
د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت او څرنګوالي په اړه په کابل کې د سلام مشورو او خبرو اترو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې طالبانو د یو شمیر دولتي ادارو لپاره مسؤلان د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. د موضوع د ځینو سیاسي او مدني فعالانو غبرګون پرولای یو دی وایي چې د دولتي ادارو پر اساس کې باید مسلکي کسان په دندو وګمارل شي. دوی وایي طالبانو یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي دي، خو دوی یوازې دینی زده کړې لري او نشي کولای چې مسلکي ادارې رهبری کړي. خو طالبان وایي دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان سرپرستان کړي او کولای شي چې د دې برخې مدیریت وکړي. په دې اړه جزئیات له کابل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکل او پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد کوونکې وایي طالبان بیل دی چې مسلک ته پاملرنه وکړي بیلابیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وخی چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی، همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې او د خنو خواندان دی پاک خلک دی دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته، او اکثریت د ډیر مسلکونو تعلیم یافته دي، هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړل یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل خار یو وسیدونکو علی هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کډرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې ادارو پرسه باید د تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر کېدای شي چې د هغه خلک چې پاره رشته کې تحصیل نه کړی کله چې دوی ستونزې سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجی محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې خاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځنګړي ډول د مالیاتي برخو پر اساس کې ټاکل شوی کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربه خوندان او امانت خیانتونکي نه دی او کولای شي چې یادی ادارې مدیریت کړي.
اکثر دا سه ټاکل شوی په داتي روشل کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف او د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده چې د باور خلک منځتراس او مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس په دغه خلک سره په داستان سوي دي ورسته ان شاء الله به دی باندې طبعا حکومت غور کوي.
خلق وای کچيري طالبان بلا بیلو ادارو ته د معرفي شوی او کسانو پیژندلیک ل خلکو سره شریک کړي تر ډیره به په دې تړاو اندیښنې لري شي. طالبانو لدی وړاندې ویلی وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې مشران نن له افغانستانه د خپلو وګړو او هغو افغانانو د استلو په اړه بحث کوي چې له دوی سره په افغانستان کې همکاري کړې ده. له هغه رئیس چې طالبان کابل ته ننوتی تر پرونی ورځې پورې د امریکا پاوز تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلی دي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کیږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 23مه نیټه وویل چې له کابل هوایي ډګر په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14مې راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. د دې احتمال ستا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اگست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشري کوي په یو اعلامیه کې وویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په تیرو 20 کلونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپله ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اگست تر 1 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لاره پرانستل سي. د خلکو د ژغورلو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوز له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کیږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
دا ازادي راډیو دا قدر منوریدونکو، له هغه رئیس چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ګنې دوی به پر افغانستان د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقي د زده کړې ملي مرکز ترل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست وایي د دوی د 3500 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي او د موسیقي د الو د غکونکو ژوند د محل په خطر کې دی. ځینې شنون کې د موسیقي په ګډون ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي. ځینو شنون کو د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار هارون بچا سره په خبرو کې پر طالبانو غکړی چې نه یوازې د هنري چارو مخاوني نيسي، بلکې د هغو د ارزونې او روزنې او ساتنې لپاره اقدامات وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې تیر مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرٹ کې وغه کولی. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي رادیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقي او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبانو لا د موسیقي او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د دې په خبره د طالبانو د واکمنۍ په خوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي، تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. دا غي تجربې په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې د طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویل شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مود امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلو هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمس په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رادیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړي په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثرو یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال لیډي ته ویل چې دی او ملګری هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانګي و کی. هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه لري کای دا خلک مجاهد د سیو روشنی واچي چې آیا دا خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیمونه سي.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 3 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 2 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونې جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اگست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالۍ او کابل میشته درې ژبو نرینه او هم خزینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پیښور کې نومیالۍ سندرغاړې شکیله ناز د اګست پر 21مه مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو ځپلي دي، انتها پسندې ځپلي دي، بیا د کرونا چې راغله ډېر ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واټساپ مو ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18مه په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
افغانستان کې د موسیقي د راتلونکو او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه د هارون بچا تفصيلي راپور مو اورید. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلی طالبان د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې له بشري حقوقو په جدي سرغړونو تورن کړل. د دې غونډې او د میرمن بشلې د څرګندونو په اړه جزئیات صفی الله ستانګزای راکوي چې د شپې په استودیو کې را سره ده. ستانګزای صاحب،
بله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل بشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغه دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
له هغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه تر لاسه کړی دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د شذو په حقوقو محدودیتونه، له هغه ډلې د هغوی آزادانه تګ راتګ او شونځي ته د جنونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سولایزو مظاهرو او د مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
په عین حال کې اغلی بشلا طالبان واڅول چې د بشر خزو او د قومي او مذهبي لګکیو حقوقو ته درناوی وکړي او لغه چخصتون کې اقدامات ډډه وکړي. سم دستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مشر د دې سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه ده خوده. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې پورستیو پیښو باندې خوشحالي وښودله او ویل هغه څه چې کیږي دمګړې دي او د نړیوال ټولنې سمدستی مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرستې وغوښته.
ډیره زیاته مننه کوم ستنغزای صاحب. قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر نن طالبان تورن کړل په خپل فوق العاده غونډه کې د افغانستان په اړه او ویل چې طالبانو په وروستۍ څورزو کې په افغانستان کې د واکمنۍ پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. ورزو د خبرونو لنډیستا چې بیا هم صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل باشلې ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي. طالبانو په دې اړه باندې سمدستي څرګندونه یا تبصرې نه دي کړي. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیوډل مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه به آنلاین بڼه باندې ترسره شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب هم غږی کړو. د ایر بی ان بی په نوم د کرای کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سر لنن نه شلو زرو افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. له کابل نه د اوکراینې الوتکې د تښتونې راپورونه کیف او تهران رد کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت لخوا د فردا راډیو ته په یو لیګل شوی بیان کې راغلی چې هیڅ الوتکه نه ده تښتول شوې او په دې تړاو راپورونه ناسم دي. تر دې مخکې د روسیې تاس خبری آژانس د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینی یینین په حواله ویلي و چې نامعلومو کسانو یوه اوکراینې الوتکه له کابل تښتولې او ایران په لوري بولیده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن د آذربایجان سره د تیر کال د شوخوا یو نیم میاشتنی جګړې پر مهال د وژل شوو ارمنی سرتیرو شمیر 3023 اعلان کړ. تر دې دمه پورې په دې اړه باندې رسمي جزئیات نه خبره شوې. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبي په لیګ یو لوبغاړي غواړي وخی معلولیت په سپورت کې د ورتیا مخه نشي ډب کولای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په سوشيبو کې د افغانستان د روان وضعیت او وروسته سوالونو په اړه د افغانستان د وبخې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ل ویان محمد نعیم سره ځانګړي مرکه لرو. خو له هغه مخکې یو راپور هم لرو. د کابل لا بیل او وټونو د سیمنټي دیوالونو او موانعو لری کولو اقدام د کابل خاریانو ل پراخ هرکلی سره مخ شوی. ځینې کابلیان وایي چې دغه سیمنټي دیوالونو او موانعو خلکو ته غنی ستونزې پیدا کړې وي. بلخو طالب ویان زبیح الله مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د موانع به لواټونو په بشپړ ډول لری شي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکي صفی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غاډر ته کار وشو باید آئنده کې په هر کوڅه کې په هر لار کې چې مټونه لری شي او عام خلکو ته د لارې خلاصې شي. دا خو غټه ستونزه وه ځکه په کوم ځای کې چې ایښي و یا به کوڅه وه یا به عامه لار وه یا به سړک و په هغه باندې به هلته د خلکو کورونه وو.
د کابل بل اوسیدونکی عبدالمنان هم ورته نظر لري.
خلکو ایښو چې داسې زورواکي وو خپل زور باندې خو بس لارې بند کړې عمومي سړک باندې باندې ځکه کابل ښار ته کوم ځکه لاړ شي او عمومي سړک بند کړو خپل کور مخې ته مخکې څنګه خو ډېر مخ کړی و دا لارې ټولې بندې وې. دا یو درې ساعت کې بل ته ولاړې بس هدف نشي رسیدلې.
د کابل په عامه سړکونو په ځنګړې توګه د وزارتونو بهرنیو سفارتونو او د لوړپوړو دولتي چارواکو زورواکو کورونو تاثیر ما د سړکونو بندېدو په تړاو کابل خاریانو مخکې تل نیوکې کړي. د دغو کانکریټي دیوالونو د جوړولو دلیل په کابل کابل کې د امنیتي پیښو مخنیوي یاد شوی، خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیت خوندي دی او د سمیټي دیوالونو د لرې کولو اقدام د خلکو د اسانتیاو لپاره ترسره شوی.
موټر تر کوم زیادت کم د خلکو ستونزو سره مخ دي، نو د دې لپاره چې نسی سهولت رامنځته شي خلکو ته ټول وغني ایسته کېږي، ټول د ضرورت موانع چې په هر جي کې وي که په سړک کې وي که کوم ساختمان مخ ته وي، د دې پلان د ټول واخلو له منځه او خلکو ته اسانۍ راځي.
خو ښاغلی مجاهد دا ونویل چې تر اوسه له کومو سیمو دا دیوالونه لرې شوي او چیرې انتقالیږي. د عامه سړکونو سربیره دا سمیټي دیوالونه په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او بهرنیو سازمانونو مخې ته هم ایښودل شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي د سفارتونو او بهرنیو ادارو له مخې به سمیټي دیوالونه له هغوی سره په تفاهم لرې شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا هم له واټونو د دیوالونو او خنډونو د لرې کولو اقدام شوی و، خو خلکو نمایي شي بللی و. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې له کابل سربیره دغه لړۍ به ولایتونو ته هم وغځول شي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس د افغانستان د راتلونکي نظام او حکومت د څرنګوالي او د داسې یو نظام او حکومت د جوړېدو لپاره د هڅو او همداراز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت په اړه چې په چټکۍ سره را روان دی او تقریبا یوه هفته ورته پاتې ده، د افغانستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره د ازادۍ راډیو مرکه خبرو د مرکه اجمل اند کړی ده.
سو فکر کوي د امریکا چارواکو داسې نخې نښانې ښودلې دي چې ښایي د اګستر 1 نیټې پورې له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ نه کړی شي. آیا تاسو به ورسره دا ومنئ چې دوی په کابل هوایي ډګر کې خپل پوځي حضور ته د اګست 1 وروسته هم دوام ورکړي؟
کومره چې د بهرنۍ ځواکونو تر پل تړاو لري، نو فکر کوم چې بهرنۍ ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي. د ته ضرورت پاتې کېږي او نو موږ دا توقع لرو چې د اضافات دوی به زیات پاتې کېږي، که هم دغه ده بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی په اول قدم رقمه کړ انتظام روغونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله، اوس که بیا موضوع دوی پاتې کېدل ته پاتې کېږي کېږي، طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي. نو څومره چې موږ دوی سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه
فکر نه کوي چې د هوکړې خلاف تاسو کابل ته ننوتلې او د ناتو او د امریکا د دغه خروج او تخلیه پروسه تاسو له خنډ او ځنډ سره مخ
کړه؟ د کابل اداره خلک وتښتېدل او موږ خپل اعلان وکړو د اول ورځ باندې چې موږ نه ننوځو، او هغه چې کله دوی وتښتېدل ښار دغه سه پریکوتلو ګډوډي را شوه، د خلکو په کورونو باندې د خلکو په مالونه چور شول او ګډوډي شروع شول. د موږ باید انتظار کړی وای چې ښه سم کابل کې ګډوډي به چیرې راغلی وای، بیا وروسته ورغلی وای. هغه سم دغه تقاضا نه ده، موږ په دې کې ځکه څه ملامت دي.
نو د کابل په دروازو کې چې کله تاسو ودرېدی، معلومه خبره ده چې په کابل کې به سرتیری ویریدل، پوستې به پرې خودل او چارواکي ووتل. یعنی فکر نه کوي چې د کابل په دروازو درېدل د تاسو خپل د دې سبب شول چې دغه وضعیت رامنځته شي؟
د جګړه خپل کړه دوی روانه کړي و، هغه وایي چې جګړه روانه و، جګړه دوی روانه کړي و، هغه بهرنیان سره وشړ ټپول کړه روانه کړي و. بلکې د اختر په ورځو کې موږ درې ورځې ورباد وکړه مالان، دوی تقریبا 200 بندیان مخلص کړل. دوی برعکس تر په دوهمه ورځ د جګړې اعلان وکړ، خپل ټول تر برمنه واځي چې ټول مخته پراته دي، واقعیتونه دي چې ټول خلک مخته پراته دي.
ښاغلی نعیم، تاسو فکر کوئ چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت په د اګست 1 پورې نورمال شي او امریکایان او ناتو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دا ګډوډي بې نظمي هم د بهرنۍ ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه مخکې داسې خبره کېدله چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، خو دې پېښه وښودله چې نه هوښیار دي او نه نظم لري. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکولو عمومي او ټول خلکو ته نه راوکځو ځوانان ټول دي په بدرول بدر ټول کړل ته یو ګډوډي جوړه کړه، په داسې می جوړه کړه د خلک تیارې کې په لګول دی تیارو نه راوغورځول. نور هغه کومې دې کې چې ورځ په ورځ باندې ورسته کې ده، متاسفانه بشر حقوق دي، انسان حقوق، انساني کرامت هغه ټول تر کلام دي، او دا هغه څه و چې متاسفانه ډېر تاسف وړ وو. خو د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه ډله چې باید هغه کوم امکانات لري، تیارې ښه زیاتې لري، ښې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات به اختیار پیشتر یې باید خپل کوششونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي. دوی ټول ادعا کوي چې الله تاسو ویره لري.
فکر کوم مخکې چې د کوم تاسو ووایم د ترکیه نه ته چې خلک تلل څو کال د ځوانان ولته په بحرونو کې غرقېدل هلته خو هغه چمدغه دي خپل امریکا هم ورسره وو د کابل کې ښه پریمانه پراته وو او تل ډېرې اوازې هم نه لرې. هغه وخت د خلک هلته تلل او په دریابونو کې غرقېدل او مایانو خوړل هغه څنګه وو؟ د خپل څه ښکاره خبره ده چې تلمر روخانه ده چې دغه پروسه هغه د متاسفانه د وطن د تېښتې چاته په کابل کې بې کفایته د صلاحیت اداره وه د ولس خپل جبرونه ډکول د ولس په غم کې نه وه د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې د ولس په نامه خپلې جبرونه دي اچولې. نو هغه دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته داسې هلته وخت کیسه چې مرګ خبره وه د خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرقېږي او مایان یې خوري سکیو کې ډوبېږي خو بیا هم تلل ته چې ستاره تیاری ورته ولاړې دي او دوی اعلانونه ورته کوي او بل دا چې د میدانوایي کوم امنیت چې دی هغه د دوی په اختیار کې دی. ټول مسؤلیت دوی ته راځي کېږي د ګډوډۍ بې نظمي
خلک یوه بله ویرم لري. دوی فکر کوي چې که د اګستر یو دیرشمې نېټې له افغانستان څخه ونه وځي ښایي وروسته د طالبانو حکومت یا له نړیوالې ټولنې سره روابط ونه لري یا خپله طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتګ بهر ته اجازه ورنه کړي.
دا فکر کوم ډېره ساده فکر دی. هر څوک چې کوي څنګه کېدلی شي یو ملک دی وي هغه نړیوالو ټولنې سره روابط ولري او هلته خو د پروازونه دي نړیوالو سره تعامل دی یا ګاونډیانو سره نورو هیوادونو سره نو څنګه به لارې بندې دي؟ هغه فکر کوم داسې کوم شی نشته دي. نو البته دا ده چې فکر کوم چې هیوادوالو سره دوی ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي ځکه مخکې کومه مشکل وه ټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده. هر راډیو چې موږ راواخیسته تاسو به کتل په هر ځای کې اوله پوښتنه همدا وه جګړه ولې نه ختمېږي اوس جګړه ختمه شوله ده الحمدلله دا د ټولو ارمان او ټولو دغه چې یو فرصت برابر شي د خپل ژوند په ارامه سره وکولی شي.
د کابل نیول هغه څه نه و چې نړیوالې ټولنې تمه کوله او یا په هوکړو کې شامل و. خی د نړۍ ګڼ هیوادونه دا په زور د واک لاندې کول وبولي. فکر کوي چې نړۍ بل تاسو سره ډیپلوماټیکو اړیکو ته دوام ورکړي؟
کوم چې توافقنامه ده په توافقنامه کې داسې کومه حد نه دی راغلی چې موږ په ولسوالیو یا د ولایت په مراکزو باندې هغه به باندې حمله نه کیږي یا به هغه مجاهدینو تر واک لاندې نه راځي. داسې کوم شی نشته دی. البته موږ خپل هڅه کړې ده هغه په تاسو تابانه اورېدلې وي موږ بار بار په مطبوعاتو کې هم ویلي چې موږ د 2000 کال په دسمبر کې یو پیشنهاد وکولو یو وړاندیز مې وکولو د اورکام په نامه باندې موږ هغه ته وویل چې هغه شان چې هغه هم توافقنامه کې نه راغلي وو نه موږ تعهد کړی وو چا سره چې هغه د ولایتو باندې مراکز باندې حمله وه د ولسوالیو په مراکز وه استشهادي عملیات وو نور په لوی تهاجمي عملیات وو موږ دا ټول ورته د موږ وکوو سره د چې کوم انتظام نشته دی خو د دې لپاره چې د وضعیت سره ښه شي او پرمختګ وشي په سیاسي پروسه کې مقابل کې د دوی نه موږ هغه شیان غوښتل چې هغه په توافقنامه کې راغلي دي. امریکا په غل اصلي کړی وو ملګر ملتونه هغه تایید کړي وو نور ګاونډیو هیوادونو نړیوالو هیوادونو هغوی ټول دا تایید کړي وو. هغه کار تاسو وکوئ چې کوم تعهد کړی دی الزام پرې کړی ده او د کابل ادارې هم هغه توافقنامه د بین الافغاني مذاکرات د پرمختګ لپاره د اصل په توګه هم منلې ده نو ټولو منلې ده. هغه کار تاسو وکوئ موږ تقریبا د 2000 کال د دسمبر نه رانیولې تر اپریل پورې دغه وړاندیز بار بار ورته کوله یو میاشتو سره بیا ورته وکول چې ګورې دې کې د ټولو خیر دی راځي دغه درې میاشتې چې یو څه ورکام وشي او مای دې ټول کار نه په یو ځل نه کیږي ورسته به دې لپاره فرصت مساعد شي چې ټول پرمختګ هم وشي. په دې تاسو سره چې دا دیونه منل نه د کابل ادارې د خبره ومنل نه نور به جهاتو د خبره منل نو موږ خپل واس کړای دی دغه ورسته بیا چې کله لته د اختر نو لوی اختر نامه کې دوه ورځې د کابل حکومت راغلی او دغه څه چې مذاکرات وشول په هغه کې هم څه هم داسې ځانګړی پرمختګ ونه شول. البته دا خبره راغله چې دغه دغه قسم هغه به مناسبه دوام کوي او دا په لوړه کچه باندې لومړی ځل وشو دومره په لوړه کچه ناسته سره وشوله دلته تفاهم هم دغسې وشو دغه اعلامیه هم دغسې خپره شوله څه پېښې شوي دي. موږ ټوله غاړه خلاصه کړې ده الحمدلله موږ هم د الله په وړاندې هم د ولس په وړاندې هم نړیوال په وړاندې ټول هغه کوم اقدامونه چې مناسب وو یا موږ دا لازم ګڼله یا مناسب ګڼله چې یو څه پرمختګ کېدی شي هغه موږ کړي دي. اغله خبره نړیوالو د سره د ارتباط مون نړیوالو سره شته دی د سابق څنګه شته دی مو سره په تماس کې مختلفو جهاتونو سره مختلفو هوادونو سره.
افغانستان د محل یو مسول حکومت نه لري یو ټاکلې مشرتابه معلوم نه دی دا سم د چتا سو واکمنې دی بیلابیلو ادارو لپاره کسان ټاکلې دي خو د حکومت د جوړیدو په اړه باندې هم تر اوسه پوري د سلام مشورو د کوم پرمختګ څرک نه لیدل کیږي. ستونزه چیرته ده؟ خپلو کې د حکومت په جوړولو اختلاف لري او کله نور سره
فکر کوم ډیر نه دوه شوی او دا د اختلافات خبره هم نه ده. دا سیاسي حالت سره چې امریکا یې حیران کړل، هغه خپل وایي جو باندې چې زه تعجب کې زه حیران کړم. نن به تاسو ډیر وی پرون د امریکای وزارت خارجه چې کوم څرګندونه کوي هغه وایي چې نړۍ حیران کړل. نو د کابل ادارې دا سی یو مسؤلیت غیر مسؤلانه غیر عاقلانه نو سنجیده اقدام وکول چې ټول هواد ولسه و نړۍ ولې ټول یو مشکل ته واقع کړ. تفاهم زموږ خپل دا و چې باید اوسو په مخکره چې کابل ته داخل شو باید تفاهم وشي. دا تفاهم پرانا کې په صحیح طریقه باندې واک اگر ترلاسه انتقال ترلاسه شي او که بیا د ستونزو مخنیوی پکې شوی و په دا یو لاسه حالت و یو ناڅاپي حالت و. نو د ناڅاپي حالت سره طبعا بیا ترتیب برابرول هم به وخت نیسي او د هغه لپاره تصمیم نیول کېږي هغه به هم یو څه فکر ته ضرورت لري. نو دغه حالات چې راغلل د ټول لپاره ناڅاپي و او د دې لپاره نو طبعا نو سم مشران لګیا دي او یو کوشش روان دی چې یو څه مرزات کې دی شي او حال ورته راغشي راوزي او دغه ستونزه هواره شي بلیم هڅه روان ان شاء الله.
ل ټول شموله حکومت نه د تاسو هدف څه دی؟ ځکه چې تر تاسو مخکې د حامد کرزي او همدارنګا دی او اشرف غنی حکومت هم خپل ځان ټول شموله باله.
نو ټول شموله دته وایي چې په هغه کې د ټولنې ټول پرګانو کسان کې موجود وي او کار اهل کار ته د احیات په اساس باندې وسپارل شي. د ویډیوارتیا په اساس باندې تر ټولو زیات اول پکې اخلاص مهم دی او دوم دغه استعداد پکې مهم دی. او دته د وانډ په اساس نه وی لکه څومره چې لشر کاله د دیش ور چې نظام د وانډ په اساس وي د لکه حیث د میراثي شکل درلودلو یو وزارت مو چې چا شول او بیا د خپل جلا پات شي او باندې جلا پات شي غانی بنوي او ان شاء الله نور به هر د واد هر وکړي د حق لري د به فرصت ورته برابرې دي چې هغه د خپل ولس او د خپل خلکو خدمت وکولای شي. د خدمت فرصت به هر چا ته برابرې وي خو وانډ او دا چې میراثيات به دا و
د یو ټول شموله حکومت چې تاسو یې وایي د جوړیدو چارې به څومره وخت ونیسي؟ افغانان به په ورځو ونیو او کمیاشتو کې د یو حکومت څښتنان شي؟
فکر کوم ان شاء الله میاشت خو به نه وي خو بیا هم حالات داسې راغله لکه یو ناڅاپي راغله سره یې مشخصا تخمین نه شوی. البته زموږ هڅې دا روانې دي چې څومره زر کېدلی شي دغه حالات ته د پالټیکه کې کېښودل شي ځکه اوس فرنې لپاره مسؤلیت اسلامي امارات راجع دی ځکه چې اوس په یو وخت کې بل داسې نظام او بل داسې قوت نشته دی. بنا په دې اساس باندې خپله موږ دغه ستونزې عملا حس کوو. یا خدای وي چې څوک په خبرونو کې وایي یا مثال خوی مو د بهر نه ورته ګوري یا یو څوک دغه څه وایي او څوک چې عملا ورسره مسؤلیت راجع دی ورته هم شرعان هم قانونان هم اصولا هغه باندې نو طبعا به هر چا دغه زیات د مسؤلیت احساس کیږي. هر څه دا روان دي کوشش نه روان څومره ځکه کېدلی شي سوند
ته په ټکه کې خبرل شي الله حالات نه پاتور شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او د پاتې پا خبرونه کې ستاسو پام د خزو لپاره د آزادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ او ردو تر ګرځوم.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزې حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلې واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریکتی لا میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې ما خواد ما څنګه اوسه. نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې لخپلې ښځې ملاتړ ونکړي ښځه بالا څډول حالت سره مخ شي.
خزي ډیر حساس روحيه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي د انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوی متضرر خزي په غک پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړي نکاح وکړل، د واده بش په باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و نه زه به ستانه خوشاله يم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ست در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زما خاون ما څنګه نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني توابې په کور کې راته راکولې، ما به غوت ورکول چې دې به خسه ډاکټر ته به هیڅکله اجازه نه راته کول. قام خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو د سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمنه، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکي امید هم وایي چې خزی ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې خزی زیات دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار مور کور اورور بیا پیدا کیدونکي نشته او نه پیدا کیږي. شزا بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسې. ما په لومړی شپه کې ورته دا توسه کړې و چې ګوره کچې ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زه درنه خوشاله یم، او کچې ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړ چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کوم ما توسه ورکړې ده، هغه زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تا ورکی دا سربیره پرده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د خزی حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ ډیر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید
ډډه وشي په هر حالت کې.
خزه او میړه د اسلامي فقې پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري، همداسې میرمنه هم حق لري. په همدغه اساس باندې کچیر ته هدف داسې وي چې په غیبه نه ظلم کیږي، مړې پښتنه نه کوي، خواخه سره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور سره ظلم کوي، لیور سره ظلم کوي، بل سره ظلم کوي، او خاوندې په وړاندې چوپه خوله پات لري چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم. چې سوګونه وي چې په خزه ننګ وکړو، خزه یې وګټله، دغه نو بیا په خپل یو قسم بے ننګی ده، ځکه چې یو څوک ژوندای ده او د هغه د خز توهین کیږي، د هغه د خز سپکاوی کیږي، د بے عزتی کیږي. دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې خزه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږي او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل خزي حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د خزي په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله سالی راته داسې وایي.
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تینسي، بالاخره د ټول هغه صلاحیتونه، د ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواښې ده او یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستون سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواتزي او په نور ستون زوخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روختون کې د 10 ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخه ناوړه چلن لوج نه دوی د ډیپریشن خواته لوي او یا هم د خفګان خواته لوي او بالاخره دوی په نور رواني ستون زوخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځانوجنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د خزو ژوند یې ورتریخ کړی. د خزو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هر برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د دې اسلام د شدې ابعاد نه موږ ټول توایو چې مثلا او اشروهن بالمعروف، یعنی خپل خود سره سم چلند وکړي.
د خبرونه په دې برخه کې بعد عام خلکو خبرې واورو چې د خپل خزو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور او پلار ته سپاري، هغه کچيري په ملمستیا زی یا د پلار کرزی یا کم د قریب کرزی، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد سیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د خځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او رونو خويندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د خځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي، او د خځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې خزه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. خزه باید خواخه په چارو کې مداخله ونه کی او خواخه د انګور په چارو کې مداخله ونه کی. باید د خزو حقوق په نظر کې ونیسی، د سنشي چې د خپل خزه حق د مور او پلار قربانی کی یا د مور او پلار حق د خزه قربانی کی.
آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حفیظی که په سر کې راته وایاست چې د خزینه د میړم ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ په اړه باید وایم کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځه قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته که د رسم رواج او انانات له مخې ښځه غږ پورته نه کړي، خو بیا هم لزړه او ډېر نه امید کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي که غږ هم نه پورته کوي، خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي او یو مینهناک ژوند نه شي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دای ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
په پای کې که راته ووایاست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور او پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه، په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو، پرېکړه وکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
ساعت 5